یو دم ټول نشي کولای چې په یو ځای روزي، ځکه چې په دې لار کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي. بل ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه میلاویږي، او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپوس، 15 لک 15.5 لک روپو ته رسېدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پېښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سراخ پل احساسات شریک ڈل.
صابر خفغان خو ډیر زیات دی، او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش مل شو دا وخت عمر کې بوله خبردار شي زموږ ولاکس لکی شي بر لار شو، ځکه زموږ روزګار دل دی او پیدایش مل دی، بچي غا ټول ماشومان طالبونه تربیت تر سل دي. او دا څه ټول تقریبا په 15 کورونه زموږ تلین په خبر نه چې کابل ورځي یاره سلو 15 لک روپے غواړي ښکارا جاته دا نه تیارې خو سم لا فلحال نه دي کړی، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار دی. بوله دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو
حبیب اللہ نو دیکھے سن شو گیا لے بات حکومت خو خدا نو بس تقریباً 30 سال دلتا ہو شولو نو بس دلتا جون کا او خو وقت ہم تیر کرے دا بس باقی چیز نہ پری گئی بس دادا دوی مرضی دا او ڈیر لاڑ لے او ڈیر پاتی دی بس ارادہ خم کرے دا خو وقت گور دلتا کاروبار دا نو دا کاروبار ہم راتو لو ولواڑی
دا پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې دا اگست پیو در شمنیٹا دا پیو وار کارڈونو حیثیت هم ختم شو او د سپتمبر لومړی نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای، او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل، او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو، او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
بل لور ته افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ستانه شوي کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کومې مرستې ترلاسه کړي دي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسېدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
وای سرپناه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیزو ژوند وروسته لس ورځې مخکې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی.
ډېر تکلیف روان او ډېرې بېزت کړو. دوی خو ویلې چې ووځي هلکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دې اخیستې. ډېر تکلیف سره وو. تروسا سرپناه نه لرو، لږ په ډاک کالي پراته دي. خیمې هم کولې، خیمې هم کولې. ولای ولانه مریضان چې هغوی نه لاړو، ټول مریضان دي. ولاړ ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دوه بچیان یو هسپتال جلال آباد کې داخل دی. مونږ د اسلامي امارت ته ډېره تمه وه، مونږ ډېر امید وو، مونږ راغلو. مونږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي، مونږ سره ولاکه یو کومک هم سوي.
له ایران راستانه سوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د دوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
چې وخت چې د افغانستان آمدیم یو وضعیت درست داریم. خیمه زندگی میکنیم.
موږ څه موده کېږي چې افغانستان ته راستنه کړل شوي یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو. که هغه هم پیدا کړو شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. له سلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هېڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپنا او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هېڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هېواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه یې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله وه چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو، مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمېر هم زرګونو ته رسېږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکه سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنه سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالات د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هېواد دننه هم روان وضعیت ته د رسېدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومه کوي جامعه جهانی اینو ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول ناورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هېوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هېواد ته ستانه سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR د اګست 28 نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی، د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدامې خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویل کرتر د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په 18 ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هېواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هېوادونو کې په عادي امر بدل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داسې وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دی د قطر د حاکمیت او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل برید د تعصف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار له مخه خبر نه و ورکړی. نوموړي د امریکا د یوه متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته یې ویل چې دی له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپینې ماڼۍ ویانده کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لوري برید روان و. او ولسمشر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویټکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه برید څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې له برید وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تعصف وړ پیښه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحد ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلی او هغه د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وشلی، خو وای د خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوی دی. حماس په یوه اعلامیه کې ویلي اسرائیلو د دوحې برید کې غوښتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشران په نقشه کړي، خو وای په دې برید کې نه دی بریالی شوی. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیلو برید به په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې غوښتنې بدلې نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنیه له وشل کېدو وروسته دا لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دو سره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپورټ لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او دوهمه لوبه به د روان سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په درېمه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندوستان، پاکستان، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخې هندوستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال دغه سیالیو ته د وای هیله لري چې افغان لوبډله خیل استراوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مهربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي، ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شوه چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکې له وړاندې هم چې دوی د ټرای سیریز ته او د څنګه آسیا جام ته داسې لوبډله برابره کړې چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دی چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغسې پیچونو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې ښه بلد دي، هغه خپل کومې غلطیانې چې هغه نور تکرار نه کړي او په دغه آسیا جام کې خلوب ترسره کړي.
دی وای افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند وروسته دوهما پیاوړې لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابته کړي او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبیا او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکي مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې ښه ونه لوبېده، خو نوموړی وایي هیله لري چې په آسیا جام کې به هغه تېروتنې جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د کوربه لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ده آزادی ملمه.
سلامونه، ستړي مشي د ساده ملما پروگرام ته مو زفری د سیال هر کلی کو. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری سوان ملما دی چې ل خبريالۍ بسګری تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروگرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی.
ډېره زیاته مننه، زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې رویس لیسې ته تللې یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی، او پیلا دلې بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایه، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې، خویندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته ته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست یې زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقوو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق کوو چې درس ووایي.
چپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خدای شپږ ګورونه یاستی، او یوازې دوه پکې تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی، یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابل دی او څنګه دوه ورونه چې هغه ماستر لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو د دوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلی دي. بس نو خپل برخه کې ټولو
د تاسو نږدې و د ادبیاتو علاوه کله شعر شاعري کوئ چې کله ناست یاستې؟ ځکه ژورنالیزم ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي، نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوئ؟ ځکه مسلک یاستې نو.
بله، هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه له یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي، د هغوی شعرونه لولم. او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده، ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه، په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی 1395 هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه، نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینه وو لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، شوې هیله دې درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودل او زما دوهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته څپانځل
تابان تاسو ته معلومي.
بله، اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوهنتیستا مدیریت و دا کسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کسی ما چه زسامه ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې وه هغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان په روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پوهنتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک د ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې، غږونه یې، څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه ما اخیستې وه. ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوژه اخلي وړي یې بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمی چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زه یم هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بله. تازه رادیو کې څه خوخي دا اوریدل لري کنه؟
بله اوکه، ازادي رادیو مهمه اوریدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصرفیتونه داسې دي چې بیخي څوک وزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه پیدا نه. بله او ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازي و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې د یوه نه خوښېږي ګوره.
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځا پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې، په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
څه دي. څپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډېر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډېر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای، ډېر بدخوند دی. خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېره علاقه یې، زما به ډېر شوقي خبرې شا داسې یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی. او زما پکې بیا حد ډېر ساتیری شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیر ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیری، او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلی، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لار پیدا کیږي، دولت ورته متوجه کیږي، ولسونه ورته متوجه کیږي، خلک یې بیا غوښتنې ته متوجه کیږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتل چې یو راپورونه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعا د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د د خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه همدا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي. که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی، دا وضعیتونه چې ګوري، واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لینه چې زه هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، نجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلی وي، او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېره مننه. خیر اوسه، چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري، هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفادې بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دیقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
اوله دفعه ډېر سخت یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي، یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشتي، او بیا ولاړشي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و، هلته مې طبعاً دا کار کاوه، د بزګرۍ کار کړ. که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله، تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بله ګول و خاشه کول یا پوجي کول، دا کیسیم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس؟ مو څه کرلې دي؟
نو دغه 2023 کال کې زه په روزګان کې وم هلته. نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویل چې ما یو څه مځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې و، هلته اوبه وچې سوي، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلی شي.
چپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغستان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې. بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لا وساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدل، اوبه نه وې. بیا هماغه وچ سو، موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رښتیا هم کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې، او ښه دی تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته دغه سو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي. چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي. دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه شول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړمه کار وکړمه نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګري کوي، 12 کاله مکتب، 12 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی پاتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزمن وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړي، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړی، دا مو د دې لپاره نه دي کړی، یوازې مو د خپل ځان جوړونې لپاره، د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایرېږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کې داسې چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي، نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر به زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې تېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که وو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ور وړل چې استاد خبر شو، بیا وویل چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسو باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خود راغلي، خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، په مخه مو شه.